السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بے کنټرول او باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا دا غندیشنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پام وړ کمی سوي دي. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو یې حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 103,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له انلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږي شورا یو غړی لیلیا ولاسوا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې د نوموړې کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږي شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږي شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوي ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس، مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوویشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس، او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړی. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایع ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصدۍ هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټاکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځند او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشی او سملاسي به یو افغان پلاوی دوحې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوې، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوې.
ومردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه شوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیایي بانک له دغې پروژې سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایي پراختیایي بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپی پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او ښار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوری وویل:
پلان دا دی چې د دغې پروژې عملي کارونه به د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولی شو له تورغونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 80% دولتي او 20% شخصي ځمکې پرتې دي. د ښار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شوو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغې پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل: ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغې پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 130 کس مړه او 132 نور ټپیان شوه. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شویو ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزي کابل د مرستې رسونې د یوې خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ څیزونه راټول کړي دي.
نن هم د نورو مدني فعالانو په څیر په کابل کې یوه تګلاره رامنځته کړې چې له مخې خلکو ته مرستې راټولوو. موږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو تر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مېرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې.
له بلې خوا د ګو فنډ می ویب سایټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په هغې کې نوموتي فرهنګي، ورزشي او سیاسي څیرې هم شامل دي مرستې راټولې کړې. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو څه معنا لري؟ هره ورځ زموږ نوم لیکل کېږي، هغه څوک چې کور یې خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه موږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، موږ بې ځایه شویو، چېرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والي ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شاملې دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړې او زیانمن به پیدا کړو.
د غلي شاهکار په خبره تر اوسه 160 کورنۍ ته د حکومت له لوري هر یو ته 500 افغانۍ ورکړل شوې دي. له دې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه وورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی: هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوبله واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوې چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوه د تړون رئیسې کم شوي خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگټن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې په نښه شوي د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پوهنتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو ریپورت ته اشاره کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلي، 2 ورسره عملیاتي پلانونه روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ سوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بېوزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلکو ژغونه دي. هغه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لار ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه ماسره ملکي خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل سته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مکه راغادي دی یو بوتل شربت ما راخې چې پر دغه باندې زه ولم بیا به کوم بيزات یې کړلم باندې یې کړلم او بیا کوم نو شانو ته ضمانت باندې راځل کړې مو راغله مماتي ولې نو وسره حاجی د خپل کشتان در لاس نیولې دی بیا په شاکه ما زیاده می دغه فقره کې روان کړی دی روان یم زه د خپل مریض لري او ډاکټر پرې درې ودا تر رسوم
نن می اجي محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی ای ورو مسلمان کومه راځو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بي کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلې. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 40 زره زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم د خلکو خبرې تاییدوي
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشکل سره رانیول دي او هغه تر اوسه ترمز پورې نه دي را رسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دې غلارې تړل کې دی تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویل دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو د نه دی ویلي چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یا دی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلې. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې وایست نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات په کتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو مخ کې هم هڅې روانې دي. هغه هڅې وځي چې څه ویل
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې له ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ، باڼې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ ګوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډېری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسیدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمه کور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغې هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینمانې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي. ستر ځای دی، لوک ځای دی، خاص حد و ښه د سپیری ځای دی، د ثبتو ځای دی. دوی کولی شي چې ټکټ لوستې وي نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې یې هرزګ یا ویشنې شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه پیسو کتاب یې کړه مونه اسه کتاب دی، اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شي وشه.
د خوست خار اوسیدونکي دا اوتول پخوا د دې باغ د ساتنې سناسه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونه ټولې ګڼې شوې دي، کټای مټای څوک یې نشته، او دا زی ډېر څه زاغ چټل شوی دی. صبح ته پورا هغه پر اوس خال نه وتر چې بېخي زیات چټل شوی دی. بل اکوس دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګ وري دی ول جوړ کې خالصه تیرای پر وتر شي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر چاپیرولو څه ناڅه کار شوی او د برخې ته نورې پروژې هم پلان شوي دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم وویل په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا د وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دادی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډېر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استاد عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستاني اورپکي وژل سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونه واوښت. د بیلاروس امنیتیز وکونو د همغږي شورا یو غړی لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی چې په کورونا وایرس تخته سوی وو د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویان وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول شوی دی.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم ازګر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
او کلنۍ یا تکلنۍ نه په کاروبار کې بوخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډي کې داري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما د دې کاروبار زکړو